په افغانستان کې د مپشین 2 بجې سوي. السلام علیکم. د خبرونه تر دریو بجو خو خبري برخه ډیر شتخیده. په راپورونه کې اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان ته د ولسمشر کرزي سفر به د دوړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نوې با پرانیزي. په بهرنیو خبرونه کې اوري چې د مصر د روغتیا وزارت وی په قاهره کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره کوونکو ترمنځ نشته کې د مړو شمیر 2 تل وړ سوی دی. ټاکل سوی په اسپانیا کې نن د هغې ریل ګاډي چلوونکي چې له خط څخه د شویدو په نتیجه کې پکې 8 کسان مړه سول د پښتنو لپاره د قضیې مخې ته وړاندې سي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه اوري.
د فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه له فساد سره پر جدي مبارزې ټینګار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د صادراتو له زیاتېدو خبر ورکړ او د انتخاباتو د خپل واک کمیسون د غړو د غوره کولو کمیټې د 22 کسانو لیست ولسمشر کرزي ته واستوه. د خبرونو تفصیل. د فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه له افغان حکومت نه غواړي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکې او د فساد پر وړاندې د سر ادارې د یوې لمیه په خپرولو سره ویلي چې په دې برخه کې د یوې سیاسي ارادې نشتوالی په بشپړ ډول د ولسمشر کرزي د 45 نمبر فرمان د نه عملي کېدو سبب شوی. د دې ادارو په وینا د دغه فرمان له صادرېدو څخه د یو کل په تیرې دو سره بیا هم په دې هیواد کې په پراخه سطحه فساد شتون لري. دغه فرمان د ولسمشر کرزي لخوا یو کل مخکې د فساد پر وړاندې د جدي مبارزې په هدف صادر شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د دې هیواد صادرات 40% زیات شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل رئیس محمد قربان حقجو نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د صادراتو اندازه باندې 100 میلیون ډالر ته رسیږي. د طبیعي پیښو کمښت د تازه میوو په حاصلاتو کې ډیرښت او په سرحدونو کې د ستونزو کمیدل د صادراتو د زیاتېدو عمده عوامل ګڼل شوي دي. او د انتخاباتو د خپل واک کمیسون د غړو د غوره کولو کمیټې د 22 کسانو لیست د کمیسون د غړیتوب لپاره ولسمشر کرزي ته واستوه. د اعلان د غوروي کمیټې غړي او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن په یو خبر کانفرنس کې وکړ.
دغه ویش نفر چې استاد حضور ته وړاندې کوم جهاتما جمهور رئیس ته یا دغه دفتر ته نن رسمن وسپارل شو او نور باقی صلاحیت شخصا د جمهور رئیس ته چې د دغه ویش نفرونه نه نفر وګماري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د قانون په اساس چې نوی تصویب شوی جمهور رئیس به له دغو 22 کسانو څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه غړي ټاکي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غوروي کمیټه شاوخوا یو اونۍ مخکې خپل کار پیل کړ. د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد نوري.
د مصر د روغتیا وزارت وی په قاهره کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو کې د مړو شمیر 2 تلوړ شوی دی. د لری کړه شوی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پرونو صلاحغې تاوتریخواله رامنځته شو کله چې مظاهره کوونکو غوښتل خپل لاریون پراخ کړي. د راپورونو له مخې په پرونو تاوتریخواله کې د مرسی پلویان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ملکیانو سره مخامخ شول. د مرسی پلویانو ویلي چې دوی به بیا هم خپلو مظاهرو او لاریونونو ته دوام ورکړي. اخو بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ویلي په مصر کې زیاتېدونکي خونړۍ سیاسي تاوتریخواله د هېواد یو حساسې شیبې ته رسولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مصر د لیر کړې شوې پخواني واکمن حسنی مبارک د واک پر ضد له پاڅونو اوس له 2 کالو څخه زیات وخت تیریږي. جان کری ویلي د مصر په روسي د مصر په اړه روسي پریکړه لاندې شوې خو دا پریکړه به خامخا د هغه څه تر اغیز لاندې وي چې اوس په دې هیواد کې روان دي. نو موږ زیاته کړه چې دا د مصر د چارواکو اخلاقي او قانوني مسؤلیت دی چې د سولې زور راټولیدنو او د بیان د ازادۍ درناوی وکړي. یو ځنوژن کې نن د عراق په شمال کې د پولیسو د موټرو کتار ته نږدې چاودنه وکړه. په دې پیخه کې چې په توزن خورماتو خار کې وشوه لږ تر لږه 8 پولیس وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په روانه جولای میاشت کې په عراق کې د ناامنیو په پیخو کې څه د پاسه 120 کسان وژل شوي دي. ټاکل شوې ده چې په هسپانیا کې نن د هغه ریل ګاډي چلوونکی چې له خط څخه د خوېدو په نتیجه کې پکې اته کسان مړه شول اته اویا کسان مړه شول د پښتون لپاره د قاضي مخ ته وړاندې شي. دو اویا کلن فرانسیسکو ګارزون به په رسمي توګه د جولای د 24مې د پیښې په قضیه کې تورن وي. پولیسو ویلي ګارزون په وظیفه کې د بې پروایۍ له تور سره مخامخ دی. نوموړی تورن دی چې د سانتیاګو سیمې ته نږدې په یو ګولایي کې په زیات سرعت سره اورګاډی تو کړی دی. دا په تیرو اویا کلونو کې په هسپانیا کې د اورګاډي د اوختو تر ټولو بده پیښه ده. د روسیې فضایي اداره وایي د دې هیواد د موادو د لیږد یوه فضایي بیړۍ په فضا کې له نړیوال هوایي مرکز سره وصل شوې ده. دغه فضایي بیړۍ شاوخوا شپږ ساعته وړاندې د قزاقستان د بایکنور له فضایي اډې څخه استول شوې وه. د نړیوال فضایي مرکز کارکوونکو له رسېدلې بیړۍ څخه د خوراکي موادو، د اکسیجن، د سامان آلاتو، سون موادو او شخصي پارسلونو په کوزولو پیل کړی دی. او په تیرو اتو میاشتو کې په کویت کې د پارلمان د دویم ځلي انتخاباتو په بهیر کې شیعه اقلیت خپل تر نیمایي زیات سیټونه بللي او لیبرالو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د پرونیو انتخاباتو نتایج ښیي چې نن د قضایي چارواکو لخوا خپاره شوي ښیي چې شیعه ګاندیدانو د پارلمان په 500 سیټونو کې یوازې 8 سیټونه ګټلي، حال دا چې د تیر ډسمبر په انتخاباتو کې شیعه ګانو 12 څوکۍ ګټلې وې. تر میاشت د محکمې د حکم له مخې د مخکنیو انتخاباتو نتیجې لغوه اعلان شوې. د کویت د اطلاعاتو وزارت وایي په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه 250 کې وه، حال دا چې د ډسمبر په انتخاباتو کې دغه اندازه 40% وه. شیعه ګان د کویت د 1.3 میلیونه نفوس 10% کې جوړوي.
په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او پوره 10 دقیقې سوې. د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته د ولسمشر کرزي سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نوی باب پرانیزي او د دې سفر پر اجنډا کار روان دی. څو
یک سفر تشریفاتی نه بلکې یک سفر مفید و یک سفر مؤثر و عملی باشه.
د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه د خلکو نظرونه هم در اورو.
غوړي د افغانان نظر یې را پی خبرته زیور ازي د مشکلات د ذاتی
دا هموري چې ټاکل سوی دوی ورځ وروسته په پاکستان کې د جمهوریت ریاست انتخابات وسی. د سوداګری او صنایع خونوي د افغانستان صدرات 40% زیات سوی. د پوهنې وزارت هغه راپورونه راوړي چې پکې ویل سوی و د پکتیکا په ځینو ښوونځیو کې د پاکستان درسي نصاب تدریسېږي.
کوم گزارش کې چې د IWPR د خخ پورشوي دی اغل ته دوی مکاتب او لفظ استعمال کړی دی، خو هغه مکاتب کې نه راځي د اصول لمخې هغه مدارس دي.
نور مسایل هم څېړو. دا هم اوري چې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر کومه مسله باندې خبرې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته د ولسمشر حمید کرزي سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نوی باب پرانیزي. د دې وزارت وایي نن په کابل کې ویل چې دغه سفر د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په رسمي بلنه ترسره کیږي. ولسمشر حمید کرزي د پاکستان د سفر رسمي بلنه 13 اونۍ په کابل کې د نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز لخوا وسپارل سو. کارپوهان وایي پاکستان ته به د ولسمشر کرزي سفر هغه وخت نتیجه ورکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو رسمي سند لاسلیک سي. تفصیل اسدالله لودین صحوري.
د بهرنیو چارو وزارت هیله لري چې د ولسمشر حامد کرزي له دې سفر سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو یو نوی فصل رامنځته شي. د دې وزارت ویان جانان موسازی وایي تر اوسه پاکستان ته د ښاغلي کرزي د سفر دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. موسازی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا مهال افغان او پاکستانی چارواکي اسلام آباد ته د ولسمشر کرزي د سفر په اجنډا کار کوي.
حکومت افغانستان با مقامات پاکستانی،
افغان حکومت له پاکستانی چارواکو سره په ګډه کار کوي تر څو اسلام آباد ته د ښاغلي کرزي د سفر په اړه یو ځانګړی او عملی اجنډا جوړ شي. لدې سره به دغه سفر یو تشریفاتي سفر نه بلکې د دواړو ګوندیو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ګټور او عملی سفر وي.
پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د کېدونکي سفر خبره په داسې حال کې کیږي چې تیر اونۍ کابل د دې هیواد د نوي حکومت یو لوړ پوړي چارواکي کوربه وو. دغه چارواکي د ملي امنیت او بهرنیو چارو په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وو او کابل ته د خپل سفر پر مهال د سولې له بهیر څخه د ملاتړ د اعلانېدو تر څنګ افغان ولسمشر ته د نواز شریف رسمي بلندلیک وسپاره. افغان چارواکي تل ادعا کوي چې وسلوال طالبان د پاکستان په اشاره په افغانستان کې فعالیتونه کوي، خو د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وویل چې دوی پر طالبانو کنټرول نه لري. ولسمشر حامد کرزي هم په اصولو کې موافقه کړې چې اسلام آباد ته به سفر کوي، خو ټینګار یې کړی چې د سفر اجنډا او ابتدایي کارونه یې باید مخکې له مخکې ترسره شي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي تر څو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک او ټولې اختلافي مسلې پکې حل نه شي، دارنګه سفرونه نتیجه نه ورکوي. سیاسي کتونکی یونس فکور هم ورته نظر لري.
هغه د اختلاف وړ مسایلو خبرې وشي او نتیجه دا وي چې د پاکستان سره د همکارۍ یو ستراتیژیک تړون امضا شي چې ټولو مسایلو ته په شکل کې جواب وي. هغه دا چې د ترانزیت پر مسله، د دشمنانو د ساتلو پر مسله، سرحدي موضوعاتو د تنظیم پر مسله که لار به حل پیدا نه کړو او یو تړون امضا نه کړو، زه فکر کوم دا به لوبه وي، دا غي کدي وخت به ور ضایع کړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک سند لاسلیک کول هغه موضوع ده چې د پاکستان پخوانی حکومت هم غوښتنه کړې وه، خو افغان حکومت هم هغه وخت ویل تر څو چې پاکستان د سولې په بهیر کې خپل ژمنې عملي نکړي دغه سند به ورسره لاسلیک نکړي. له دې وړاندې هم ولسمشر کرزي پاکستان ته په وار وار سفرونه کړي، خو د نواز شریف په مشرۍ د حکومت له رامنځته کېدو وروسته دا د ښاغلي کرزي لومړی سفر دی چې ټاکل شوی ترسره شي. پاکستان ته د افغان ولسمشر له پرله پسې سفرونو سره سره اوس هم داسې انتقادونه موجود دي چې دغه هیواد له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې صادقانه همکاري نه ده کړې. کارپوهان وایي تر څو چې افغان حکومت له پاکستان څخه رسمن او په لیکنې بڼه ژمنې وانخلي، دا رنګه سفرونه به یوازې تشریفاتي بڼه ولري. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته د ولسمشر کرزي سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نوی باب پرانیزي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو مسؤل وایي چې افغان حکومت د پاکستان په اړه د پالیسۍ په برخه کې پر یو نوي پلان کار کوي. په بهرنیو چارو وزارت کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامرز تمنا وایي چې د پاکستان په اړه د افغان حکومت اوسنۍ پالیسۍ مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت یو مسؤل وایي په تیرو 12 کلونو کې د پاکستان په اړه د افغانستان د دولت پالیسي مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې، ځکه خو د بهرنی چارو وزارت د پاکستان په اړه په یو نوې پالیسي باندې کار پیل کړی دی. د بهرنی چارو په وزارت کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامرز تمنا وایي د پاکستان په اړه نوې پالیسي د بی پلان په نوم یادیږي، خو ده د دې پلان په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. ښاغلی تمنا وویل د دې طرح په اړه اوس بیلابیلې ادارې مشورې کوي.
همین فعلا در وزارت خارجه افغانستان
په اوس وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د بی په نوم په یو پلان کار کیږي. د ای پلان هغه پلانو چې په تیر 12 کلونو کې مونږ مطلوبو نتیجو ته نه رسولي، د بی په پلان کار کیږي. تحلیلي او د بس ورڅخه برابر شوی او د افغانستان په امنیتی او اقتصادي برخو کې دا طرح د خکېلو ادارو مشورې ته وړاندې کیږي چې هغه طرح دی یو الټرناتیو ده چې مونږ څنګه وکړو شو له پاکستان سره خپل بهرنی سیاست او بهرنی اړیکی په داسې شکل جوړ کړو چې پرستونځو سره سره وکولای شو چې وسنۍ ماحول مثبت اړخته وړو،
فزار به سمت یک فضای مطلوب ما تغییر بده.
نو موډي دا خبره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پاړه په یو بحث کې وکړه چې د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوی وو. خغلی تمنا په داسې حال کې د سرګندونې کوي چې د کتونکو په باور د افغانستان او پاکستان اړیکې اوس تر بل هر وخت زیاتې خرابې شوې او افغان دولت په ډاګه پاکستان د افغانستان پر ضد په توتیو تورنوي. نوموړي زیاته کړه د یو څېړونکي په توګه ویلی شي چې پاکستان له افغان حکومت ځینې مشخصې غوښتنې لري، لکه په افغانستان کې پراخه سوداګرۍ، په ځینو ولایتو باندې د طالبانو کنټرول، د ډیورنډ د مسلې په اړه د افغان حکومت د دریز نرمښت، په افغان سوله کې د پاکستان د ونډې زیاتوالی، په افغانستان کې د هند رول راکمول، د بلوڅو ملتپالو له ملاتړ څخه د افغان چارواکو لاس اخیستل شامل دي. ښاغلي تمنا وویل افغان حکومت هم ځینې مشخصې غوښتنې لري. د نوموړي په وینا افغان حکومت غواړي چې د کونړ په سیند داسې بند ورغوي چې دواړه هیوادونه ورنه ګټه پورته کړي. د ټاپي په نوم له افغانستان څخه د ګازو د نلیکې د تېرېدو پروژه دې بشپړه شي. پاکستان دې په خپل ګوادر بندر کې افغان سوداګرو ته امتیازات ورکړي او هند ته دې لار ورکړل شي. په یاد خبري ناسته کې د ولسي جرګې غړي له ولسمشر حمید کرزي څخه وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې یو قوي ملي او واحد ستراتیژي خپله کړي. نادر خان کټوازی له حمید کرزي وغوښتل چې پاکستان ته په خپل راتلونکي سفر کې دی له پاکستاني چارواکو سره قاطع او جدي خبرې وشي.
خو که چېرته ولسمشر اوس پاکستان ته سفر کوي، له ولسمشر دې ما په خپله باندې زه هم د ټولو افغانانو دغه هیله ده چې ولسمشر دې دغه هوایي سفرونه چې دومره وکولو او پاکستانیان دلته رالو دلته ګټه نه لري، له پاکستان سره دې قاطع خبرې وشي.
څو ورځې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د امنیتي چارو سلاحکار افغانستان ته په سفر کې له ولسمشر حمید کرزي وغوښتل چې پاکستان ته سفر وکړي. افغان ولسمشر د پاکستان سفر په اصولو کې منلی دی. له دې نه وړاندې هم حمید کرزي پاکستان ته 19 ځله سفر کړی چې په هر ځل ورته پاکستان ژمنې ورکړي، خو افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان هیڅکله په خپلو ژمنو باندې عمل نه دی کړی. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانم تلام احمد نیازی ده. مون غواړو چې روابطم خوي په دې خوي چې صلح کې زمون خیرم ده او د پاکستان خیرم ده. که چېرته زمون مل خرابې نو دا هم ضرور خرابې کړي. باید راشه درشه وي د سپینګرو د خوا داسې لویه جرګه وي، یو بل سره کښېني، لاندې باندې سره کښېني او مذاکرات وکړي او یو ښه صلح منځته راوړي. مونږ وایو چې نوی حکومت به راشي، دا د کونړ توغندي به یو اندازه بند شي. نواز شریف حکومت راغی، هغه اوس بیا هم هغه توغندي را روان دي. په دې باندې خو مشکل نه حل کیږي، شاید زموږ مشکل نور هم زیات شي.
نصیر احمد، پاکستان افغانستان باید ډیر ښه نیک روابط ولري او پاکستان نوی دولت هم جوړ شوی دی. انشاءالله چې روابط به نیک شي د افغانستان او پاکستان. هغوی د افغانان نه زاری شي، دا پېښور ته ځي ورځي، دا مشکلات ډېر زیات دي. هغوی د خواته راځي، دا دوه جانب چې عوام ونه ځورول شي نو هېڅکله به دغه کېږي نه، روابط به نه خرابېږي.
زمانم عبدالوسیم، زمان پسر چه افغانستان و پاکستان خود دواره و اسلامی مملکت دی، لکه ورون غونده باید جوانده که با سر رابط لکه ورور غوندی. پاکستان حکومت نم منگا غوره چه لکه ده منگا سر چه خیالی که لرو اغو باید منگ سرم ده خیالی که لری. اغلت چه ده درست جهانیان وایش اغلت چه طالبان انتحاری اغلت روزل کی گی و پا افغانستان چه درالی گی ده غریب مسلمان غر خلق، ده بشاره خلق، ملکی خلق وزل کی گی. دا درس خلک پدې پیږي، همدغه نه دی لاس واخلي، نور موږ څه سره نه غواړو.
د کابل څو اوسیدونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې کولې. د افغانستان د پوهنې وزارت د ځینو رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ویلي وه د پکتیکا ولایت د څو سیمو په ښوونځیو کې د پاکستان درسي نصاب تدریسېږي. د پوهنې وزارت وایي دوی پر ښوونځیو څارنه کوي، خو په هیواد کې په زرګونو داسې دیني مدرسې شته چې د پوهنې وزارت نصاب پکې نه عملي کېږي. احمد زبیر ژمن له امان الله ایمان سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې یې د هغو ادعاو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې چې د پکتیکا په ځینو ښوونځیو کې د پاکستان پاکستان نصاب عملی کیږي. د پوهنې وزارت ویاند وی
فکر کما دغه گزارش کې تر ډیره پورې په واقعیتونو باندې نه دی ولاړ. گزارش کې ګونګ څوک دی، یو ځای مکاتب یادوي، بل ځای مدارس یادوي. د مدارسو موضوع چې د ځینو حساسیتونو له کبله تر اوسه پورې هم په افغانستان کې په زرګونو بابا دینی مدارس چې د معرف وزارت سره یا له دولت سره ثبت نه دي، هغه شتون لري. د هغوی سیستم ټولو ته معلوم دی چې په دینی زده کړې په خپل د خلاف د وزارت معرف د نصاب نه دوی مخته وړي او د دوی اکمالاتي او تمویلاتي لارې هم خپله د ولس لخوا او مونږ کوم فشار نشو پرې وروړلی. کله دوی غواړي چې راجستر وکړي د معرف سره، معرف وزارت دوی خدمت کې دی او هر کال مونږ کوشش کوو چې دوی لپاره دغه زمینه مساعده کړو، اما انګیز زیاته کړو، اما فشار نشي راوړل.
یعنی په مدرسو کې ښایي دا ستونزه موجوده وي. تاسو وایي
هدف مې دا دی چې د پوهنې وزارت چې کوم مسؤلیت لري، هغه د راجستر شویو مکاتبو په رابطه باندې دی او هغې ته مکاتب ویل کېږي. کوم گزارش کې چې د ای ډبلیو پی آر لخوا خپور شوی دی هغه هلته دوی مکاتبو لفظ استعمال کړی دی، خو هغه په مکاتبو کې نه راځي. د اصولو له مخې هغه مدارس دي اف افغانستان کې مدارس شته دي، د مدارسو څخه نظارت، دوی د فعالیتونو څخه نظارت، دغه د ملي امنیت او د امنیتي ارګانونو دنده ده چې باید ترسره کړي. په هغه ولسوالۍ کې چې مونږ ګورو، زه تاسو ته دقیق ارقام درکوم، هغه هلته مونږ اصلا نه 22 زره شاګردان لرو، نه مونږ شل بابا مکاتب لرو. د کرښنې دې پلو ته مونږ ځینې حساسیتونو ته متوجه یو. په خپل تعلیمي وضعیت کې او په خپل تعلیمي ماحول کې مونږ ډېر کلک متوجه یو، د نظارت لاړخه، د نصاب لاړخه او د ځینو نورو لاړخه. هلته زمونږ په ټولو مکاتبو کې ټول افغاني نصاب او افغاني استادان او دغه حساسیتونه مونږ هلته درکوو.
په رپورټ کې داسې راغلي دي چې هلته په پکتیکا کې ښوونځي نشته د دولت لخوا، ځکه خو دلته ځینې خلک په اردو باندې درسونه وایي، کتابونه وایي. څنګه دلته وضعیت څنګه د پکتیکا کې؟ ځکه په تیرو څو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې هم د پکتیکا هغه برخه ډېره کمه وه.
مونږ هغلته امنیتي ستونزې لرو، ځینې مکاتب زمونږ په هغې سیمو کې تړلي دي، او مونږ ټول هلته اته لاس بابا ښوونځي لرو چې ځینې مکاتب هلته تړلي دي، دغسې ستونزې به وي. اما د نورو ژبو په رابطه ګوري، په دغه خصوصي وبخې په دغه دیني مدارسو ټولو کې په عربي ژبه باندې تدریس کېږي، ځکه هغه هلته د دوی دغه سنتي روال کلونو کلونو پخوا همدغسې روان دی.
او د اته لاس ښوونځي په یوې ولسوالۍ کې دي که په ټوله پکتیکا کې؟
نه، دا یوازې په همدغه یوه ولسوالۍ کې چې د سرحد ډېره نږدې ده، او فکر کوم د دستوري امنیتي ستونزو له کبله دا ولسوالۍ متاسفانه د تعلیم په رابطه باندې ستونزې لري. او
برمل ولسوالۍ ښیي؟
بله، د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ مې هدف.
تاسو ویلي چې هلته به دا ستونزه نه وي موجوده چې په ښوونځیو کې د پاکستان حساب تدریسي، خو له ډېره مخکې نه داسې رپورټونه شته چې د ځینو سرحدي سیمو خلک او هلکان او نجونې ځي په پاکستان کې اخوا ته اوړي، له کرښې او هلته ښوونځي وایي. یو مثال د ګوشتي ولسوالۍ هم ده چې څو موده مخکې داسې رپورټونه پکې ورکړل. آیا دا ستونزه موجوده نه ده؟
وګورئ، ګورئ، یو په د کرښې په پرته ولسونه کې چې کومې ستونزې په دغه ځایونو کې امنیتي ستونزې دي، شاید دغه امنیتي ستونزو نه ځینې موضوعات وي چې تعلیمي برخو ته یې هم سرایت کړی وي او ستونزې به وي. یعنې اما دغسې مونږ خپلو مسؤلیتونو ته متوجه یو، په دغه رابطه د نصاب د تطبیق په رابطه او د دغسې سوء استفادو په رابطه باندې مونږ مخکې تر دې چې دغه ګزارش خپور شي دغه حساسیتونه مونږ درک کړي دي او هلته کامل نظارت لرو.
د پوهنې وزارت ویان امن الله ایمان و د ځینو رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل سوي و د پکتیکا په ځینو ښوونځیو کې د پاکستان درسي نصاب تدریسیږي.
شیر زمان له لغمان ولایت نه په خپل اس ام اس کې لیکلي، افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سر تاجزي سفر د افغانانو لپاره کومه لاسته راوړنه نه لري. شرافت الفت له ننګرهار په کار ده چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونه زیات سي. بل اوریدونکي لیکلي، زما په نظر کې انتخابات وسي بیا هم کومه ګټه نه لري، ځکه زاړه لوبغاړي بیا پر یو میدان راټول سوي دي. احمد لیکلي، د انتخاباتو په وړاندې لویه ستونزه نه امنی ده، د ستونزه هم یوازې د پښتنو په سیمه کې سته. سلیمان سیدی، له کونړ، د انتخاباتو کارتونه له هر چا سره سته، د یوه پر ځای دوه کارتونه لري، دا په خپله درغلۍ ته لاره اواره کړې. اسمت الله، له لغمانه، په قرغې ولسوالۍ کې ډېر ښه امن سته، موږ به انتخابات ترسره کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غوره کولو کمیټې د 28 کسانو لیست د دې کمیسیون د غړیتوب لپاره ولسمشر حمید کرزی ته واستاوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د قانون پر اساس چې نوی تصویب شوی، ولسمشر کرزی به له دغو 28 کسانو څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره 9 غړي وټاکي. معصوم میوند له کابل جزئیات اوروي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیشن لپاره د کمشنرانو د غوره کولو کمیټه وایي د دغه 28 کمشنرانو په غوره کولو کې د بې طرفۍ اصل په پام کې نیولې او له هیڅ ډول سیاسي فشار سره نه دي مخ شوي. د دې کمیټې غړي او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یاد یکشنبې په ورځ د دې لیست اعلانولو پر وخت وویل چې دغه کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د دندو او صلاحیتونو د قانون له شرایطو سره سم غوره شوي. نوموړي دغه شرایط داسې یاد کړل:
موږ چې معیارونه ورته نیولي، زه به صرف هغه معیارو ته مشخصه اشاره وکړم چې کومه ماده د دې قانون وایي هغه شخص چې د کمیسیون د غړي په توګه ټاکل کېدای شي چې د لاندې شرایط لرونکی وي: یوازې د افغانستان تابعیت ولري، لیسانس وي، اقلن د اهلیت او نیک شهرت درلودل، او همداشان د لیسانس لپاره 15 کلن او تر هغه پورته 3 کلن کاري تجربه او 10 کلن عمر بشپړ کړی، او په بشري ضد جرمونو ککړ نه وي. د دندې او تصدی په وخت کې د کوم سیاسي ګوند پورې تړاو نه لري. اولین لیست به چې ټول افغانستان په کې لیدل کېږي او په معیارونو سره برابر لیدل کېږي.
ښاغلی مسلم یار وویل چې دا کسان یې د 298 کسانو له ډلې چې دوی ته یې اسناد سپارلي او غوره کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د قانون له مخې چې نوی تصویب شوی افغان ولسمشر احمد کرزی به د دغو 28 کسانو له ډلې څخه د انتخاباتو کمیسیون لپاره 9 تنه غړي ټاکي. د غوراوي کمیټه 6 غړي لري چې د ملي شورا د دواړو جرګو مشران، د سترې محکمې سرپرست، د اساسي قانون پر عملي کولو د څار کمیسیون رئیس، د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس او د مدني ټولنې یو استازي پکې شامل دي. خو دا کمیټه وایي د مدني ټولنې استازي ځکه په غونډه کې شرکت ونه شوای کولای چې مدني ټولنې تر پایه د خپلې واسطازي پر ټاکلو بریالیتوب ترلاسه نه کړ. په یاد او وشتو کسانو کې عبدالرحمن هوتکی، اجمل بلوڅزاده، نورالحبیب نثار، د ولسرګې په خوانی غړي شرف ازرمتی، د هرات په خوانی والی یوسف نورستانی، د کلو د پراختیا په خوانی وزیر جارو الله منصوري، اسد الله فلاح، ګلالی اڅکزي او ځینې نور کسان شامل دي. خو د حکومت د سیاسي اپوزیشن ځینې ډلې پر دې لیست انتقاد کوي. د ملي ائتلاف ویان فضل الله قاسم چرکی ازادي راډیو ته وویل چې ځینې دا کسان بې تجربه او غیر مسلکي اندي.
په ښکارا ډول دغه لیست ښیي چې قومي انډول په پام کې نیول شوی، خو له بده مرغه وړ مسلکي او تجربه کار خلک چې دغه ډول درانه کار توان ولري، په ټولیزه توګه دغسې کسان کم په پام کې نیول شوي. یو څه اندېښنې شته، خو بیا هم موږ هیله لرو چې د دې 28 کسیز لیست له منځه چې ځینې کسان پکې لیدل کېږي، ولسمشر مناسب کسان غوره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس او ځینې غړو کاري دوره د تیرو څو میاشتو راهیسې پای ته رسېدلې وه. پخوا به سیاسي ګوندونه اکثره دا انتقاد کاوه چې ولسمشر غواړي په دې کمیسیون کې خپل کسان وګماري، خو اوس د غوراوي کمیټه وایي یوازې اسناد او معیارونه په پام کې نیولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان دوی ورځې وروسته نوې ولسمشر چې دنده یې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري ټاکي. د جمهوري ریاست د څوکۍ لپاره دوه تنه کاندیدان دي چې ویل کېږي د صدر اعظم نواز شریف د ګوند کاندید به دغې څوکۍ ته غوره سي. تفصیل له نوریاس نوري څخه اوري.
پاکستان د راتلونکي سشنبه پورې نوې ولسمشر ټاکي لري. هیواد اوسنۍ ولسمشر آصف علي زرداری به د سپتمبر په میاشت کې رسمند جمهوریت ریاست لدانې څخه لري کېږي. د جمهوریت ریاست څوکۍ ته دوه تنه کاندیدان ولاړ دي، ممنون حسین او وجیه الدین احمد. حسین د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون ګوند لخوا او د سترې محکمې متقاعد قاضي احمد هم د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند لخوا چې په پاکستان کې دریم لوی ګوند دی د جمهوریت ریاست څوکۍ ته کاندید شوی دی. د پاکستان د پیپلز ګوند د جمهوریت ریاست مقام ته د اعتراض په ډول څوک نه دی کاندید کړی. د ګوند شکایت کړی چې د انتخاباتو د نیټې پر مخته کولو کې ورسره مشوره نه ده شوې. د جمهور رئیس د غوره کولو لپاره د اګوست 6مه نیټه ټاکل شوې وه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ډېر احتمال شته چې ممنون حسین چې یو سوداګر او د صدر اعظم نږدې ملګری دی د جمهور رئیس په توګه غوره شي او په دې کار سره به د شریف واک پیاوړی شي. د پاکستان ولسمشر چې دنده تشریفاتي بڼه لري د څلورو ایالتي اسامبلو او د مرکزی پارلمان د دواړو جرګو لخوا غوره کیږي. د جمهوری ریاست د کاندیدانو په اړه د رائے ورکولو بهیر د سیشن بي د ورځې د سهار په لسو پیلېږي او تر دریو بجو پورې دوام کوي چې نتیجه به هم په همدې ورځ ناوخته اعلان شي. د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری وایي د سیشن بي د ورځې د انتخاباتو په نتیجه کې به صدر اعظم ته پر چارو ډیر واک وسپارل شي او ولسمشر به تشریفاتي چارې مخته وړي. عسکری وایي نواز شریف د جمهوری ریاست څوکۍ ممنون حسین ځکه غوره کړی چې نوموړی له ډیر سیاسي نفوذ څخه نه دی برخمن. نوموړی وایي حسین به په اسانۍ سره غوره شي، خو هغه به د جمهوری ریاست دنده له ډیرو لانجو سره پیل کړي. د عسکري په وینا د وخت په تیریدو سره به د پیپلز او مسلم لیگ نون ګوند لخوا کړکیچ راپورته شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په مصر کې مخ پر زیاتېدونکې خونړۍ سیاسي تاوتریخوالی دغه هیواد یوې ډېرې حساسې شیبې ته رسولې دی. جان کیری په واشنگټن کې په یوې اعلامیه کې د مصر له ټولو سیاسي مشرانو څخه وغوښتل چې ژر تر ژره اقدام وکړي. فرح هیواد په استودیو کې د لورستو جزئیات سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خبرې وروسته له هغه وکړې چې د شنبه په ورځ د مصر د امنیتي ځواکونو لخوا له واک څخه د لیرې سوي جمهور رئیس محمد مرسي د ګڼ شمېر ملاتړ کوونکو د وژل کېدو راپورونه ورکړل سول. جان کیری زیاته کړه د مصر په اړه لا تر اوسه نهایی فیصله نه ده سوې، خو دا فیصله به د تل لپاره د مصر د روانو حالاتو تر اغیز لاندې وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری اعلامیه پر داسې وخت پر اسوه چې د پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی د اخوان المسلمین ملاتړ کوونکو نن هم سهار وختي د قاهره مسجد ته نږدې راټول سوي دي او ژمنه یې کړې چې هدف ته د رسېدو لپاره به تر مړینې مبارزه کوي. د مصر د روغتیا وزارت په وینا د قاهره مسجد ته نږدې د امنیتي ځواکونو او مرسی د ملاتړ کوونکو ترمنځ په شخړو کې دوه اویا وګړي وژل سوي دي، خو اخوان المسلمین بیا په وروستیو شخړو کې د مړو شمېره له سلو زیاته شوي او پر امنیتي ځواکونو تور لګوي چې پر ولسي اعتراض کوونکي یې ډزې کړې دي. اما د مصر د کورنیو چارو وزارت د اخوان المسلمین دا ادعاوې ردوي چې پولیسو په قاهره کې پر اعتراض کوونکو ډزې کړې دي. دا راز په الکسندریا کې هم د شنبې په ورځ سهار وختي د ګوښه سوي جمهور رئیس مرسی د ملاتړ کوونکو او مخالفانو ترمنځ په نښتو کې یو شمېر کسان وژل سوي دي. محمد مرسی د سرطان پر درېمه د مصر د پوځ له لوري وروسته له هغه له واکه ګوښه کړل سو چې پر ضد یې پراخې مظاهرې وسوې. مظاهره کوونکو د مرسی د لرې کېدو غوښتنه کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د شنبې په ورځ یې د مصر د موقت جمهور رئیس له مرستیال محمد البرایدی، د بهرنیو چارو له وزیر نبیل فهیمی او د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې کاترین اشتون سره ټلیفوني خبرې وکړې او ورته ویې ویل چې واشنګټن په قاهره او الکساندریا کې د خونړي حالاتو په اړه سخت اندېښمن دی.
د مصر پر وضعیت مو رپورټ اوریدئ. د افغانستان په اړه مو هم ځینې راپورونه درلودل، خو وخت ورته پاتې نه سو. دوه نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له رضوان مراد څخه اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې روان کال په لومړۍ روبه کې د دې هیواد صادرات 40% کې زیات شوي دي. د فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه له افغان حکومت نه غواړي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو کړیو شمنو عمل وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو د غوره کولو کمیټې د 20 کسانو لیست د کمیسیون د غړیتوب لپاره ولسمشر کرزي ته استولی دی. د مصر د روغتیا وزارت وایي په قاهره کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو کې د مړو شمېر 2 ته لوړ شوی دی. یو ځان وژن کنن د عراق په شمال کې د پولیسو د موټرو قطار ته نږدې چاودنه او کړه او لک تر لک 8 پولیسي وشل. ټاکل شوی ده چې په هسپانیا کې نن د هغه ریل ګاډي چلوونکي چې له خط څخه د ریل د خوېدو په نتیجه کې 8 کسان پکې مړ شول د پښتون لپاره قاضي مخته وړاندې شي. په تیرو اتو میاشتو کې په کویت کې د پارلمان د دویم ځلي انتخاباتو په بهیر کې شیعه اقلیت خپل تر نیمایي زیات سیټونه بایللي او لیبرالو زیاتې څوکۍ ګټلې.
او سم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې د ماشومانو ترمنځ د وقفې پر مسله پکې خبرې کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه فریده هوتسیفیم، هیله من یم چې روغ رمټو سید ازادي رادیو د دیونی روغتیا ژوند شتمنۍ پروگرام ته خرخلی. دغه پروگرام د تیر اونۍ د پروگرام په ادامه باندې چې په افغانستان کې د نفوسو د رشد مسلې باندې خبري وشولې او همداشان پکې یو عمده مسله یاد شوه چې د کورنی پلان اهمیت ډیر زیات دی په افغانستان کې. ورستوي ارقام خو دې لیدي چې ډیر میندې کم عمر دي، یعنی یو انجلۍ لکتر لګه اتلس کالو یا حتی شپارس کالو ته نوی رسیدلی او بیا یې ماشوم پنسي او ماشوم دنیا ته راوړي. تیر اونۍ هم په باندې خبرې وشوي، ډاکټر سیمانو خبرې وکړي چې په کم عمر کې د یوې انجلۍ یا یوې ښځې مور کېدل په دغې پروختیا باندې او د ماشوم پروختیا باندې څومره ناوړې اغیزې لري. ډاکټر سیمانو دا خبره وکړه چې په کم عمر کې یو ښځه د فزیکی لحاظ، یعنی بدن یې دې ته آماده نه یې پوره چې وکولی شي په سمه توګه ماشوم په خپل نس کې وروزي او بیا یو سالم ماشوم دنیا ته راوړي. په هر حال د نن په پروګرام کې په ځانګړي توګه باندې په دې خبرې کوو چې څنګه کېدی شي یو مور د دوه ماشومانو ترمنځ یو معینه فاصله
وساتی چې دای هم روغتیا ته خوي هم د ټولنې کې هغه د منلو وړ وي او هم وکول شي سالم ماشوم ولري او خپل روغ رمټي. د نن په پروګرام کې د خزینه ناروغي او متخصصه ډاکټر سیبا نجم سماره سره ده. مهرباني کړي راغلي ده ډاکټر سیبا په بیلا بیلو لارو چارو باندې خبري وکړي چې هغه روغتیا ته مخي وي او کورنوی ته به معلومات ورکی چې څنګه کیدی شي کله چې عمر یو ماشوم دنیا ته راوړي بیا د دویم ماشوم په حق لباندي کله فکر وکي او څومره فاصله باید په نظر کې ونیول شي. ډاکټر سیبی ډیره خراب دی پروګرام ته که زما आवाज اورئ ان شاء
الله.
وعليكم السلام.
اورم ان شاء الله. بل
خخه
خپل سلامونه اونې کې هلي تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او دوی ته ډیره ښه روزه غواړم او د وقفې راوړلو په اړه کې باید لږ ساده خبرې وکړو چې شروع به وته وکړو. اول د یو متل په شروع کولو سره زه غواړم چې دا مصاحبه یاده شروع کوم چې وایي کوچنۍ کورنۍ او زندگی به اسانه وي وړوکې خاندان ژوند آسان چې څومره په یو کورنۍ کې کم کسان وي نو هغه کې د اقتصادي له نظره د اقتصاد نه نیولې تر صحت پورې تر رواني حالاتو پورې که مونږ فکر وکړو ډیر زیات اسانتیاوې راځي. له ټولو نه مهمه باید چې مونږ په صحت باندې یعنی ډیر غور وکړو. د دې لپاره چې څوک صحت لري نو هغه شتمني لري. نن سبا صحت شتمني ده او که چیرې ښه صحت مونږ نه لرو نو که چیرې زمونږ یو غاښ درد وکړي نو یو ایسه د بدن مو درد وکړي نو څومره پیسې به باندې لګوو څومره دوا اخلو څومره ډاکټرانو ته ځغلو بیا هغه اصلي صحت او هغه لومړنی صحت هم زمونږ لاسته نه راځي. نو بدن یا صحتمندي څومره ښه شی دی او خپل بدن مونږ په خپل لاس واخلو خراب کړو ټوټې ټوټې کړو د دې نه باید چې لوګیر وکړو. او د اقتصادي بڼه باندې به هم لږ بحث وکړو چې یو کورنۍ کې د ډیر کسان ژوند کوي نو د اوریجو د غوړو د مالګو نه نیولې تر کوره پورې او تر پوډر کلاشوي پورې څومره زیات مصرف کیږي او چې څومره کسان کمی هغه مره به بچت کیږي د دوی اقتصاد ته. او هم چرن د رواني لنګانه د تعلیمي او د تربيتي لنګانه کومګه په بندغه وروکو نو یو بچای کوي یا دوه بچای یا درې بچای وي نو مونږ ورته ښه رسیدلای شو یعنی د هغه خواستو ته مونږ ښه جواب ویلای شو ښه مکتبو کې چولای شو ښه قلم کتاب چ ورته اخستلای شو ښه کالی او ته اخستلای شو که چیرته واته ماشومان راوړو نو بیا یو ته ساره پټولای شو په خیلو پات کېږي چې په خیلو پټ کې بیا تنه لوت پات شي چې یو ته قلم او پنسل اخلو بل ته کتابچه نه شو اخستلای چې بل ته کتابچه او قلم اخلو بیا نو بکس ورته اخستلای نه شو. نو څومره یعنی مونږ خپل د روحي رواني لنګانه نارام اوسو او هغه ماشوم چې کله مکتب ته ځي نو خپل هم قطاران نو وروسته بیا پات شي. ها ډاکټر سیبی
کورم ودان د پروګرام پر لړکی با په دې باندې نورې خبرې هم راته وکړي. البته غواړم اوریدونکو ته ویم چې که غواړئ تاسو ټلیفون وکړئ یو مستقیما له ډاکټر سیبی څخه پوښتنه وکړئ نو د ازادي رادیو نمبر په یاد ولرئ. په کابل کې دوه د ټلیفون نمبر دي د ازادي رادیو 01992035400 او بل نمبر ده 07 8 22 55 55 او که اروپا ته ټلیفون کوي نو د ازادي رادیو څلور نمبر دي په لګ اخیری برخي تفاوت سره یعنی 00 22 11 2 10 او یا هم 20 01 30 01 او یا هم 40 01 باندې ټلیفون کولای شي. همداشانی د ازادي رادیو د فیسبوک په پاڼه باندې کې چرته د انټرنیټ امکانات لري نو لاشي دلته د فیسبوک په پاڼه کې کولای شي یعنی لاشي facebook.com/ازادي رادیو نو هلته د روختیا د پروګرام پاړه باندې په داوله پاڼه کې لیکل شوی دی مستقیما خپل خبري راته ولیکي. هغه اوریدونکو یو شمیر کسانو دلته خپل پیغامونه هم لیکلي دي نو ډاکټر سیبا جواب وای. داود سبا له لوګر لیکلي دي سلامونه لیکلي دي وای چې دغه وقفه د اسلام له نظر څنګه ده او د ساينس له نظر کمی ګټه لري. د ساينس له نظر ډاکټر سیبی یو څه ګټي وویل او د پروګرام په ترڅ کې به نورې خبري هم وکړي. د اسلام له نظر هم موږ کوشش کوو چې د پروګرام په دوه مینې مایه کې کم دینی عالم را وغوړو پروګرام ته چې خبرې وکړي. خو د تیرو پروګرامونو د مخې چې مونږ په دې موضوعاتو باندې خبرې کړې دي، د دینی عالمان د خبره کوي وي کله چې د ماشوم پیدا کول د مور روغتیا ته ناوړه اغیزه ورباندې کوي، او ډاکټر دغه تصدیقی او وی چې هو که مثلا دغه خزه وس د یو کال وروسته بل ماشوم په نس یې دای مور ته تاوان لري، نو بیا اسلام دې کې کوم معنی نه نویني او اجازه ورکوي. هم دې وجه نه دی دینی عالمان وی چې په اسلام کې ویني چې تاسو ماشومان ته تقریبا دوه کال چې دا وی شوده ورکوي، ماشوم ته مور باید شوده ورکي. په حقیقت کې دغه وی یو په طبیعي توګه یو اجازه ده چې ورکړی شوی ده چې وکول شي چې وقفه راشي د دوه ماشومان ترمنځ. پر حال بیا به د پروګرام په ترڅ کې په دې باندې خبرې کوو. نور اوریدونکو هم پوښتنې کړې دي، خو اوس به یو ټلیفون راواخلو او د اوریدونکو پوښتنه به واورو. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم سلام، خره غلی آزادی رادیو ته خبر یو کې لطفا.
ګران خوري ډاکټر فریدی او بری خور ګران ډاکټر کا سلام او احترام ګران کوم. وروسته سلام نه خوري پوښتنه به داده چې د طبابت نیګونه یو څه د دواګانې چې د وخت د طاره په افغانستان کې استعمالیږي، څو ځله موږ د تاکید نیګونه لیدلې دي چې دوی د طاره نور تاکیدونه پیدا کیږي. آیا دا چې نورې ستدي چې موږ خبرې د انسان وجود ته د زنانه او ته تاکید جانبي پیدا نه کی او مخنیوي وشي په خوا وجه؟ د مو پوښتنه د ډاکټر صاحب نه راوړه.
کورم ودان ډیره خپختنه مکړه، دا ډیره مهمه مسله ده. اصلا د زمنګ د پروګرام اصلي موضوع هم دا ده، او ډاکټر صاحب نجم سمابه په دې باندې خبري وکي چې د یو بل اوریدونکو ټلیفون به واخلو، ورسته به ډاکټر صاحب په لندو باندې راته وی چې کومه طریقې دي او د هرې طریقې د پاره څه په کار دي، کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي. مهرباني وکي ازادي رادیو د اوریدونکو د خبري وکي لطفا. وعليكم
السلام.
وعليكم خراغ لای
پریدا حسین خوري لمړی تاسو سلام وړاندې کوم.
وعليكم السلام. کدا پښتنه دی وکي ډیره بخښاله شمه چې دا وخت کم ځای شي.
دا پکیا د سمکنه ول پرې څخه ځا پنو الله خلیني تندر يم.
مهرباني وکي سمي الله صاحب تندر چې هر کله مونږ ته اسی می سونه را لېګي او تاسو به حساب اسی می سونه را ورزګورو کوم ودان. مهرباني وکي
خو مور کالو پورې عمر پیدا لري او څو کلو چې عمر لوړ شي پیدا نه لري، آیا د مور شیدې چې ماشوم لپاره پیدا زیاته لري او کمی لري؟ که په دې اړه معلومات راکړي نو ډېره مهرباني وي.
کور دې ودان که څه هم دا زموږ د پروګرام موضوع نه ده، خو په تیرو پروګرامونو کې د مور د شیدو د مفاد په اړه ډېرې زیاتې خبرې شوې وې، او ډاکټر صاحبان په دې نظر دي چې د مور شیدو ام غذا ده ام دوا. که وخت وو نو ډاکټر صاحب به نورې خبرې هم وکړي. مهرباني وکړئ آزادي رادیو د یو بل اوریدونکي ته باور ورکړو، خبرې وکړئ لطفا.
تمام از شما بنده که تصفه زار بطم از کم
میره بنیمو که لوردگا اتا محمد
دکتر صاحب سنده پسن داشت شزی تا چه تاوان که چی دا پر کم عمر کشنه نیکی.
خواه خزی تا چه تاوان که چی پر کم عمر کشنه دنیا تراوری سامده ډاکټر صاحب به خبري وکي. کورم ودان بس نو رادیو ته کینای او هڅه مکوي چې څو دقیقې ټلیفون وکي، د ډاکټر صاحب خبري به واورو او بیا به په آرام سره د پروګرام په دوهمې نیمایي کې تاسو هم ټلیفون نو وکي او دا خزده به کوچی خبره اصلي خبره صدقه. ډاکټر صاحب نجم سما، په دې خاطر باندې چې دا خبري د خو ډیره غټه موضوع ده، که په دې باندې تاسو ته د میکروفون درکو ساتونم چې خبري وکي نو کم به وي. زما مرزه زه به تاسو نه لنډي لنډي پوښتنې کوم او تاسو راته ځوابونه راکوي. ما ته دا وایي چې په افغانستان کې، البته د افغانستان د شرایطو په حساب راته وایي، کومې طریقې شته دي چې تاسو عملا، یعنی دغه امکانات شته په افغانستان کې چې هغه ښځې په نظر کې ونیول شي او هغه ډېرې بې خطره وي او دوی وکولی شي د دوه ماشومانو ترمنځ پکې وقفه رعایت کړي؟
بیخی سیده اول کم طریقی چه طبیعی طریقی دی یعنی طبیعت سخبا نوزو طبیعی طریقی کولیشی چه ماشومان تر منز وقفه منز تراوری ترسو چه طبیعی طریقی وی کوشش بنا کو چه دواگانو سخه استفاده وکو اوس رازو طبیعی طریقو تا چه کم طریقی دی چه ایز دواگانو سخه استفاده اونو کو و ماشوم تر منز هم وقفه راشی اول طریقه خو اخپلا شده ورکول شده ورکول چه کلا خزه تر دو کالا پوره ماشوم تر تای ورکوی نو اخپل امدا تای ورکول په بدن که داس تغییرات راولی چه بلا تخمه نپخیگی یعنی بل ماشوم نراولی نو داس خزه مشته چه تایم ورکی بیای بل ماشوم پخیطه شی نو دا چنگه کیگی دیر خزه پس پی نشا بانده ماشوم پنس شی نو ده ما توسیه دادا چه پا چلیر ویش ساتو که کچیر تا ماشوم تا اضافه تر ده شپیتو ده قونه یا یو سات سخه شده ورکی او دیر دیر ورکی ده دوارو تیز سخه ورکی نو دا ده سبب کیگی چه تخمه ده نپخیگی او ماشوم ده نپنس کیگی دا دیر آسانه طریقه ده خط طریقه ده او دا سنه چه مور پکار بند اختشی ماشوم چیغ وحی بیاغی تا شده نورکی بیانو وای چه بل ماشوم پیخیطه شو دا سنه
خا یعنی کوشش وکئی مور چې زرزر ماشوم تیته واچي او دسی ونه چي چې بس هغه لګ زره شو د وخت یو منډه کې تنه ماشوم یعنی خډیر پری دی چې ماشوم ته وروي خا خا دا خبره شو
خا او هر ځله چې شوه دی ورکی باید چې کوشش وکي چې د 15 دقیقو نه اضافه تر تیته ماشوم واچي یعنی په سلور وش ساتو کې د شپیتو د قونه یو ساتو څخه اضافه تر کوي چې دوی د بیخي بیغمه وي چې شوه دی همدغه د وقفي یا سبب کی او هغه خزه چې سپینه شابه نه هم لاخلی او وای ما شو دیم ورکول ما شو من بخیټه شو نه هغه حتمان طریقه ده شو دی ورکول کی کومه غلطی را وسته ده چې دا هغه ما شو بخیټه شو
کی دی شي چې لک شو دی ورکړي یا مثلا ما شو می سلیکټ تیرو دلې به تی نه تلې یا کی دی شي درې سلور ساته یې شو دی نه ورکړي ها ډاکټر سیبی او به خچزه دسته خبرې غټي وټې نه کم د غسم یو لا تندرم ام دی برخه کې پښتنه وکړه د مور د شو دو غټو ز فکر کوم چې دا به ډیره وګد شي خو پلان ډو باندې یو سو خبری چې ستاسو په نظر باندې ډیره مهمه دي یو خود شدو ورکول ماشوم ته ګټه داش و چې د دوه ماشومان ترمنځ مور ضرورت نه لري چې کوم دوا واخلي یا یو وقفه راغله یعنی دا خو یو غټه ګټه شو نورې څه ګټې دي یو دوه درې نورې ګټې هم وې بیا به دوی مته طریقې ته راشو
ډیره لوی ګټه چې اکثرا هغه ته اشاره نه کیږي دا چې د تیت سرطانو څخه جلوګیری کیږي او په دې وختو کې په افغانستان کې هتا د تیت سرطانو نه بیخي زیات شوی دی نو کچیرته مور د دوه ورځې څخه شو دی ورکې نو د تیت سرطانو څخه جلوګیری کوي او د دې لپاره چې د تخمې د پخېدو مخنیوي کوي نو د تخمدانو یا د اګې د زایود سرطانو څخه مخنیوي کوي دا ډیره خبره غټه خبره د مور لپاره ده او راځو په ماشوم باندې چې تر شپږ میاشتو پورې ویل شوی دی چې خالص شوه ورکول به ماشوم ته کوي حتی اوبه څه د حیات اوبه وي څه د زمزم اوبه وي هغه خالص ترین او خطرین اوبه هم کوي ماشوم ته مه ورکوئ پاتې دا کوچو دا سپیرکیو دا بادیانو دا نور شیان خو بیخي ورکول کیږي نه تر شپږ میاشتو پورې
یعنی بس دې دا مور شوه ورته
کله چې ماشوم وزېږي بیا نه بلکل بس دی ورته ډیر کورونه کې داس رواج شته چې بیا کوچې په خولې کې واچي بیا قنده په خولې کې واچي سپیرکې او بادیانو چاسکو و دا شان خولې ته واچي زو فرته خملټې کې هغه ورته خولې کې واچي وای میده نرم شي دلاله چې خپل دغه د مور شو دی ډیر خمسهل دی خپل میده نرمي خالص شو دی ورته ورکی دا شو تر شپږ میاشته پورې چې هیڅ څه به مرته نه ورکی د شپږ میاشته نه وروسته کولای شي چې لږ لږ څه خوراکونه ورته شروع کړي لکه د کم نه به ورته شروع کړي دفتن د زیاتو او ثقیلو غذاګانو څخه ډډه وکړي کوشش دې وکړي چې د ساده غذاګانو څخه د اوبلن غذاو څخه استفاده وکړي تر دوه کال پورې تر څو چې د دوی معده آماده کیږي نارمل شخص پشانته بیا د دوه کال نه وروسته چې شو دی خوري خوخه ک مور بیلایي هغه هم خوخه چې بل ماشوم راوړي نو بیا د مور وجود خپل هغه کمبوتات چې د حمل په دوران کې یا د شدو د ورکولو په دوران کې کمبوتات پیدا کړي دي هغه کمبوتات پوره شي نو آماده کیږي
د حمل ډاکټر سی بده یو پښتنه ده
نو مونږ سیمبل حمل ته
ها دلته یو پښتنه ده دغه چې یو خزه ده کنه اوس یې ماشوم دنیا ته راوړ او دا ستاسو خبره یې واورېده. اوس دا کوشش کوي چې زر زر خپل ماشوم ته شوده ورکړي او ماشوم لږ تر لږه لس پنځلس دقیقې خپل تی ته پرېږدي او ښه موړ وساتي. یا د چا خبره د یو ساعت نه زیاته فاصله نه وي د دوه وزل شودو ورکولو. دا ټول شیان به مراعت کړي او پوهېږي چې دا یو مفید شی دی زما ماشوم ته، مفید شی دی ما ته، ما د تی د سرطان نه ساتي، ما د تخمدان د سرطان نه ساتي. دا ټول شیانو باندې پوه شو. اوس بله پوښتنه دا ده چې دا ښځه مثلا میړی ورته وایي چې د خو یو بچی باندې نه کېږي او په تېره کې هغه لوري خو په افغانستان ټولنه کې بس وایي چې نه بل ماشوم به زر راوړي، نو دغه ښځه څنګه دوهم حمل ته آمادګي ونیسي؟ یعنی دغه د تاسو ورته اشاره وکړه چې د دې د بدن کمبوتات پوره کېږي، نو څومره وخت کې د طبي لحاظ د یو ډاکټرې په توګه تاسو چې وایي یو ماشوم راوړو اوس دا بل ماشوم ته چې مور آماده کېږي چې بدن وینه او هر څه یې را برابر وي دغه څومره وخت نیسي؟
اصلا د اسلام له نظره دوه کاله پورې د دې کمبوتات پوره کیږي، خو د ساينس له نظره درې کاله پورې د دې کمبوتات پوره کیږي. او دوی چې تاکید کوي د بل ماشوم پر وړلو باندې باید چې د دې وجود ښه تقویه شي. لکه د حمل په دوران کې ځینې ځینې ضرورت شته، کمبوتات شته چې هغه باید مونږ پوره کړو د حمل په دوران کې. بیا چې کله ماشوم پیدا شي نو بیا ښځه لاړه شي وایي زه بچی مې پیدا شو، نور څه مرض نه لرم، نه ډاکټر ته ځي نه دوا اخلي نه ځان پسې ګرځي. حال دا چې د شیردهی په دوران کې یا د شیدو ورکولو په دوران کې ضرورت د حاملګۍ د دوران څخه زیات دی، باید ډیر زیات خپل ځان ته متوجه اوسي. او دا ښځه بیچارهګۍ چې نوې زچه شوې ده، نوې ماشوم زیږولی دی او بل ماشوم لپاره تاکید پې باندې کیږي، نو د دې وجود د کمبوداتو د پوره کولو لپاره باید چې ښه خواړه وخوري، ښه کلسیم واخلي، ښه اوسپنه واخلي. او بل دا چې دا بیچارهګۍ خود د روحي رواني له نظره تر اوسه آماده نه ده. که څومره هم د جنت خواړه ورته وخوري پیوندې وخوري، نو د دې روح روان به څنګه کې؟ دا ضرورت لري چې خپل ماشوم سره مینه وکړي، محبت وکړي. ماشوم دې ته ضرورت لري چې د دې د عاطفې څخه برخورداره شي تر څو چې قرا قرا هغه ماشوم هم آماده کیږي چې د ماشوم نه لرې والی زده کړي، او مور هم آماده کیږي چې یاره اوس ماشوم باید خپل ځان نه لرې کړم. چې کله ماشوم د مور څخه لرې وي نو مور څومره د ناراحتۍ احساس کوي، او که چیرته بل ماشوم په خېټه شي نو دا بیچاره بیا هغه سرګنګسوالی دی، زړه بدوالی دی، په بد کړس دی، پرته د نو خپل ماشوم ته نشي رسیدلی، نو څومره د دې پرمان باندې اغیزه کوي. او هلته د
دغه سیمندې چې مثلا یو ماشوم دنیا ته راوړي او بل راوړي بیا عصبي وي که نه، ماشومان هم وهي، ځانم خپل هم نارامه وي. په هر حال په دې باندې به ډاکټر صاحب په نورو پروګرامونو کې خامخا خبرې وکړو چې دغه د ډیرو ماشومانو راوړل خپل د روحي لحاظه د کورنۍ په وضعیت باندې او خپل د ماشومانو او د مور په روغتیا باندې څه اثر کوي. په دې خاطر چې وخت کم دی، هغه اصلي موضوع زموږ پاتې نشي، نو تاسو تر اوسه یو په دغه طبیعي طریقه کې دا وښودل چې د شیدو ورکول او د شیدو ورکولو ګټې ام ماشوم ته او ام مور ته وخودي، او دا مخودل چې لکتر لګه د دوه ماشومانو ترمنز درې کاله وقفه وي، ځکه چې د ساينس د لحاظه تاسو یې په دې درې کالو کې هغه کمبودي چې د غرفه کیږي او ډاکټر سره په مشورې دی بیا بل حمل ته آماده کې نیسي. ښه، یو خو دا شو چې دا شو د ورکول شو چې د دوه ماشومانو ترمنز
یو خو شو دی ورکول
شو. بل کومه طبي طریقه ده؟
بل دا ټول خبرې به په خزه باندې نه چوو، راځي چې نارینه هم په دې باندې داخل کړي چې دوی هم لږ څه کوښښ وکړي چې د ماشوم په منځ کې لږ وقفه راولي. یعنی ډېرې طریقې شته چې هغه نارینه مراعات کړي او وقفه د په منځ کې پیدا کړي. راځي چې لږ آزاد خبرې وکړو، او دا چې دا د ودرال طریقه یا خارجي انزال طریقه دغه د نارینه لپاره هم فکر کوم چې هغومره مشکله نه وي او ښځه به ډېره راحته وي. که چېرته ښځه بیچاره ګولۍ خوري یا پچکاری کوي یا لوب ځان ته اچوي، بیا نو په غم ککړ وي چې کله سر خوږیږي او کله بیا بې خوبي ورته پیدا شي، بیا ورته شیدې کم شي، بیا ورته خونریزي پیدا شي، نو ولې نارینه هم دغه ودرال ونه کی کنه لکه انسان خارجي ونه کی؟ په دې طریقه کې هغه نارینه چې په ځان باندې حاکم وي ډېر ښه طریقه ده چې د مراعتول شي. او بل زیاتره مریضان چې مراجعه کوي چې دوی بیچارهګان یعنی ورته د پچکاری کول یا د ګولۍ خوړل مشکله وي یا ورته کوم مشکل پیدا کیږي، نو بیا ته وایو چې میړه د پوخ استفاده کوي یا کنده استفاده کوي، وای هغه خو استفاده نه کوي. نو یواز خو خزه بیچارهګان په دې کې متهم نه دی باید چې نارینه هم خپل ځان ته زحمت ورکړي او د خزه د آرامتیا لپاره د کورنۍ د آرامتیا لپاره خپل د اقتصاد د خوالي لپاره کوخه وکړي چې دوی هم سهم ونیسي نو د پوښنه ولم یو ډیره اسانه طریقه ده کولای شي چې دوی ته استفاده وکړي ام به خزه آراموي ام به نارینه آراموي په دې کې به ډیر دوی موافقه یعنی هیڅ کوم سو تاثیر په دوی باندې نه لري کوشش دی وکړي چې دوی هم سهم ونیسي
ډاکټر سیبی
او بل طریقه ده د جنتري طریقه طبي طریقه
طبي طریقه
تاسو اجازه یې
او مهرباني وکړه
اها بله یو طریقه دا ده چې کله خزه د جامو نه ووزي ولم بي بیانو د سرت نه داسې اوبلن او برازي لکه دوی ورته چرک وایي یا فراز هغه خیره وته وایي حال دا چې دا خیره یا چرک نه ده سپینه شاده نارمل سپینه شاده لکه د دریم د جامو د دریم ورځ نه تر اتمه ورځ پورې د دوی د سرت څخه د سپینه شاده راځي چې سپین رنگ لري لکه د اگې په شان وي د اگې د سپینه په شان زه شفاف رنگ لري او ډیر غاز بلري لکه د دوه غوت په منځ کې چې ونیسي بیا نو 8 سانتي متره پورې چې ورسیږي دغه وخت کې یعنی کوشش وکړي چې مقاربت ونی کی دغه مخه اسانه طریقه ده او بل طریقه او چې کله د افرازات سپین رنگ ځان ته اخلي یا لک ټینګيږي نو هغه وخت تر دوه شپې نور پورې مکه پریز وکي خطر ده نو اخ وچ بیا مقاربت کوي ایس کوم
یعنی دا هغه وخت دی چې هغه اگي پخېږي بدن کې د خزي
بله دا افرازات چې روخانه رنگ اخلي لکه دا اگي سپین غوند کیږي لکه روخانه رنگ اخلي او غاز زیاتیږي لکه چسب هغه کیږي غاز باسي هغه وخت کې تخمه په خاله کوشش دی وکي چې یوځایږي څخه ډاډه وکړي بیا چې دا افرازات لکه سپین رنگ واخسته او ټینګ شو لکه تر یوې تر دوه شپې نور پورې کوشش وکړي چې د نزدیکت څخه ډډه وکړي بیا بعد لاغ نه یعنی محفوظ دی پروا نه کوي بس لاغ نه که دوی مقاربت کوي نو بله طریقه دا ده چې د جنتري د طریقې څخه کولای شي چې دوی استفاده وکړي لکه په دې طریقه کې باید چې ښځه خپل هغه جامو تاریخ باندې وپوهیږي چې کوم تاریخ کې زما جامه شروع شوه او کوم تاریخ کې ختمیږي او زما جامه چې راځي څو څو ورځې بعد راځي په دې کې بیا خزه مشکل د تاریخ لري کنه لکه جنتري باندې نه پیږي بیا نو خدای میاشتې حسابې چې د حسن حسین میاشتې او د میانې میاشتې او د وړه خورده او غټه خورده په دې کې بیا لکه سختي راځي چې د جامو د
اورم
لکه د خونریزی نه مخ کې څوار لس شپې مخ کې په دې کې یا دوه ور دوه شپې اچو یا ته منفي کو لکه څوار لس ورځ باندې کې دوه واچو شپاره شي او څوار لس نه کې دوه منفي کو بیا نو دوه لس شي
کنه ډاکټر سی ویته درې کې آسانې کما ته ورې چې زه آسانې کما اوس دا جنتریز ما مخې ته ښه هغه خزي چې مکتبي ویلې یا سبق باندې پوي یا غوي بډیر علاقه مند دي چې په دې باندې پوښي ښه جنتریز ما مخې ته ده فرزن
بله
اوس دا کما میاشت ده دا مثلا
شپګم د اسد نن خانه
خدا شپګم د اسد دی شپګم د اسد دی شپګم د اسد دی ګوري
فرزن درشم د سرطان
مثلا نه زی آسانه
وینم درشم د سرطان کې د دوی جامه راغله
نه زی بیخی آسانه درته وینم دا اوس د اسد میاشته د جنتریز ما مخې ته ایخې ده زی وخزم غواړم ډاکټر صاحب نجم سامان زده کوم ازادي رادیو نه او د طریقه عملی کوم ښه مثلا جامه راغله ده په اول تاریخ باندې د اسد او زه څه وکم چې ځان وساتم چې حمل وانه خلم
په دې کې باید چې آینده جامه مونږه او پویږي چې آینده جامه زما څه وخت راځي لکه دا ځل اول د اسد باندې آینده لکه اول د
مثلا دا ار اتیش ترزی ده مثلا دا ار اتیش ترزی راځي زه توقع کوم چې دا په اتیش تم د اسد راشي بیا نو زه
بالکل بیا نو څوار لا سورزه مخکې د خونځي څخه باید چې جلوګيري وشي
یعنی څوار لا سمه
یعنی اتويشتم د اسد باندې بیا جامه راځي کنه او اتويشتم د اسد باندې بیا جامه راځي د دې نه چې شاته راشو څوار لسم تاریخ شو
څوار لسم تاریخ شو
څوار لسم تاریخ باندې بعد یا وره دوا واچو یا وره بعد دوا تکم کو
خدوه می چته واچ ولې خوش پاره شوې دوه می چته نه کم کړلې د شوې دولس
د دولس شوې
خا
دولس د دولس مې نه تر پاره سمې ورځ پورې به
دولس پاره شش پګورې شوې خا 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 زما خیال دی چې اوس بخي اسانه شو خزی په پی په اسانه پوی دی یو ممکن هله منه شي دا طریقه عملی کاندي او د دینه ګټه واغستې شي خا تر اوسه تاسو په طبي طریقو باندې خبرې وکړي البته کوشش وکړو چې د پروګرام په دوهمې نیمایي کې په دې باندې خبرې وکړي چې د نوري کې مترقې دي لکه دغه اوریدونکو ته محمد چې ټلیفون وکړ او ویل شي دغه د ګولې واغستل یا دغه ستنې چې وهل کیږي یا درې میاشتو د پاره ودا په دې کې اړتیا هم په خوانی پروګرامونو کې چې ما یاد دی اوریدونکو چې سمسونه مرالېږي د دې نه ډیر زیات شکایتونه کوي مثلا مجیب شیرزاد ازادي رادیو د فیسبوک په پاڼه باندې لیکلي دی ویزینې کسان شکایت لري چې د خوشي ټابلیټون البته هم دغه هورمونی ټابلیټونه چي دي وېدا د اقامت یا د سبب کیږي چې به د چا اولاد ونشي په لاندو باندې لږ وخت لري ومدې ته کزواب وې بیا به دوی منی مایه کې په دې باندې نور خبرې هم کوي چې دا پر اختیار دغه ګولې خلک وې کزدا ګولې وخرم نو بیا به د دې سبب شي چې بیا به د خزي ماشوم نه پنس کیږي
مخکې دینه چې په دې ګولې باندې راشه د طبي طریقې باندې یو بل طریقه اسانه پاتې ده چې هغه باید
وخت هم دی یو نیمه دقه د ډاکټر
څخه زه به ژر وغږیږم د حرارت د بدن د حرارت تعینول هم دي چې کله هغه په خشي نو د بدن حرارت جګ لاړ شي نو کله چې حرارت جګ شي په دې وخت کې پرېز باید وشي په دې کې هم باید چې درجه حرارت د خزې دوي او مخکې دینه چې
یعنی ترمومتر استعمال
کړئ دینه چې د بسترې نه وځي او مخکې دینه چې د بسترینه وزي نو خپل حرارت تعین کی نو چې کله حرارت جګ شو هغه وخت د مقاربت څخه ډډه وکړي او د ګولېګانو د استفادې په اړه باندې باید کوم خپل لري ورسته
نه نه دا اوس وی فقط هم دا یو سوال ته جواب ورکړي چې دا اړتیا د دې سبب د اقامت سبب کیږي او کنه
نه 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 د اقامت سبب هیڅ کله نه کیږي کله د ګولېګان یو خوبي دا ده چې لکه یو میاشت کې دوی غواړي چې ګولې وخوري بل میاشت کې غواړي چې حمل وخلي په مجرد دې نه چې ګولې قطع کړي نو بل میاشت کې ان شاء الله دوی حمل اخلي دا بهترینه طریقه هم ده چې جر حمل اخلي یعنی تاثیر اوږد نه دی بلکل د اقامت سبب نه کیدای شي
خزینت افکار لیکلی دی وای چې زینت الله له کونر څخه وای زما پوښتنه دا ده چې د وقفې د واخ وړل کوم زیانونه لري او کنانو د ډاکټر سیبا د پروګرام په دوهمې نیمایي کې په دې باندې خبرې وکړي چې دغه ګولېګانې یا دغه پیچکاری یا څنوري طریقې چې دي چې د دوه ماشومان ترمنځ وقفه راولي د دې ستاونونه